په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې ساعت خبرونه کوربه مو ده اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې مې رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په راپورونو کې به تر ډیره د کندز په حالاتو تم شو، خو نور موضوعات هم لرو. دغه شان حقیقت څه دی او تاند څانګې دوه اونیزې خپرونې هم درته خپرو، خو تر هر څه دمخه صفی الله ستانکزی او د افغانستان کورنۍ خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کندوز کې وروستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي او د سرپل ولایتي شورا وایي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. پوره خبرونه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندوز کې وروستۍ جګړې انساني ناورین رامنځته کړی دی. دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال وسلوالو مخالفینو سلګونه بېګنا خلکو ته مرګ ژوبله اړولې او د بشر ضد جنایتونه یې کړي دي. ښاغلی بیدار همداراز له نړیوالو پوځیانو او افغان حکومت وغوښتل چې په دې جګړه کې دی له دې وروسته د افغان ملکیانو ژوند ته پام وکړي او هیڅکله د ملکیانو ژوند ته خطر مخ نه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تېره ورځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو مخالفینو په کندوز کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، افغان ملکیان یې په بېرحمانه توګه وژلي او شکنجه کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا کسان د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د اچین پولیسوالۍ کې مو یو ښه پرمختګ کړی دی. تېره شپه د اچین ولسوالۍ په عبدالخیل سیمه کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش 40 کسان وژل شوي دي. سیمه چارواکي بیا وایي چې د اچین په عبدالخیلو سیمه کې لا هم خال خال ډزې روانې دي. په دې سیمه کې له څه وخت راهیسې د افغان پوځیانو او داعش وسلوالو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. د سرپل ولایتي شورا وایي د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي اسدالله خرم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون شپې راهیسې په دې ولسوالۍ حملې پیل کړې وې چې بالاخره نن کنټرول په لاس کې واخیست. د سرپل امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سرپل او فاریاب ته سفر وکړ، د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه کړه، خو ویل کېږي چې په دغو سیمو کې یو ځل بیا د دغو مخالفینو فعالیتونه پیل شوي دي. او د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې په دوه ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ عواید لري. د دې شورا یو غړی مجید اخونزاده وایي طالبان په شمالي ولسوالیو کجکی او مساکلا کې د برېښنا د عوایدو لټولولو دا پیسې ترلاسه کوي. خو د هلمند د برېښنا ریاست هم تاییدوي چې طالبان په دغه سیمو کې د برېښنا عواید ټولوي، خو دقیق شمیرې نه ښیي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرستاز استاذ همکار فریبا ظاهر در اوروي.
تکه سمه اوکرانی ځواکونه او روسي پلاوه بیلتون غوښتن کې نن د اوکران په خطیت کې د جګړو لومړی کرښه څخه د سپک وسلې لري کول پیل کړي. دغه اقدام د منسک په تړون کې ځکه سوی چې په فبروري میاشت کې لاسلیک شو. دغه تړون تر ډیره نه دی پلی سوی، په تیره بیا د اوربان ماده یې څو ځلې لپاره مغورځول سوی ده، خو په دې روسي اونیو کې د جګړې بندي سوی دي. پر دې سربېره روانه اونۍ یو بل تړون هم وسو چې لمخې به یې ټانکونه او نورې وسلې لري کېږي. د اوکران په خطیت کې د لوهانسک په سیمه کې روسي پلاوه بیلتون غوښتن کونه اعلان وکړ چې دوی په لاهایل سیمې څخه ټانکونه هم لري کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو دا ومنله چې حکومت به د هغو وسلو لري کول پیل کړي چې د میل قطر یې تر 100 ملي متر کم وي. دی وایي دغه بهیر به یو څلوېشت ورځې دوام وکړي. ولسمشر پروشینکو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه ګام د جګړې د ختمېدو معنا لري وویل، دا د اوربند په معنا ده. جګړه به هغه مهال ختمه شي چې د اوکراین د خاورې وروستۍ برخه آزاده شي. پروشینکو دا خبرې نن په پاریس کې د روسیې، فرانسې او جرمني له مشرانو سره تر غونډې وروسته وکړه. دغه غونډه د منسک تړون د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره غږ کړی دی. آیت الله علي السیستاني پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې چې د تلویزیون له لارې خپرېدل، د یو پیغام استولی چې له داعش سره جګړه د ټولو عراقیانو مقصد دی. خدای هم زیاته کړې چې دا جګړه یوازې د عراقیانو نه بلکې د ټولې نړۍ ده، ځکه د په خبره تروریستان په خپلې ناسمه ایدیولوژي سره ټول بشریت، کلتورونه او ارزښتونه په نښه کوي. نو ځکه د السیستاني په خبره دې ته اړتیا ده چې له ټولو لورو د تروریزم په وړاندې نړیواله مبارزه نور هم پراخه سي. د سیستاني د څرګندونې یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د عراق لومړی وزیر حیدر العبادی ویلي چې حکومت به په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د روسیې د هوایي بریدونو هرکلی وکړي. متحده ایالاتو له وړاندې لسه باندې یو کال راهیسې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د هوایي بریدونو مشري کړې ده. روسیې په سوریه کې خپل هوایي حملې د سپتمبر له دیرشمې نېټې څخه پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د څلور کلنې کورنۍ جګړې په باب د روسیې وروستي نظریات رد کړه او ویل لکه څنګه چې کرملین فکر کوي هر څوک چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي هغه تروریست نه دی. اوباما چې پرون په واشنگټن کې خبرې کولې وویل د سوریې په مسله کې د روسیې چلند د غمیزې خواته دستور ورکول دي.
Against moderate opposition that Russia
دوی وی دغه ډول هوایی بریدونه چې د منځلاریو اپوزیسیون پر ضد کیږي او روسیه پکې دخیله ده برعکس نتیجه باور کړي. موږ به له وروستۍ نتیجې چې ټول ورته انتظار یو لري کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر دا ومنله چې د امریکا پروګرام چې د سوریې منځلاري مخالفان به روزي او تجهیزوي به هغه څه چې شایي نتیجه نه ده ورکړې. د ګواتیمالا د پلازمینې په څنډو کې په یوه سیمه کې د مځکې د ښویېدو له کبله لږ تر لږه د دیرشو کسانو د مړینې او د سلګونو د لادره کېدو خبرونه خپره سوي دي. چارواکي وایي دا پېښه پرون سوې ده. د ژغورنې ډلې پولیس سرتیري او د سیمې خلک د لټون چارې پر مخ وړي او په ژوندي پاته سوو کسانو پسې ګرځي. راپورونه وایي ځینو کورنیو له هغو کسانو څخه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې ګمان کېږي تر اوسه هم تر خاورو لاندې ایسار دي. چارواکي وایي شاوخوا شپږ سوه کسان لادرک دي او ښایي د مړو شمېر نور هم لوړ سي. ملګرو ملتونو په تاجکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په زیاتېدونکي خطر اندېښنه څرګنده کړه. دا اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې دوشنبه په وروستیو کې پر تاجکستان اسلامي نهضت ګوند بندیز ولګاوه. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې پرون خپره کړې راغلي چې د سپتمبر میاشتې له پیله د دې ګوند تر لسو زیات غړي نیول سوي او بندیان سوي دي. د تاجکستان سترې محکمې د سېشنبه په ورځ په یوه حکم کې د تاجکستان اسلامي نهضت ګوند یو سخت دریځي او تروریستي سازمان اعلان کړ او پر فعالیت بندیز ولګاوه. محکمې د حکومت لخوا د دې ګوند په وړاندې د تر اوږدمهاله کمپاین وروسته دغه حکم صادر کړ. او ایران د بحرین له یوه ډیپلومات وغوښتل چې د دوی له خاورې ووزي. یوه ورځ وروسته تر دې چې بحرین یوه ایراني ډیپلومات امر وکړ چې له بحرین ووزي، د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د بحرین مرستیال سفیر ته وویل چې په دوه اویا ساعتونو کې دی له ایرانه خارج شي. بحرین د اکتوبر په لومړۍ نیټه له تهران خپل سفیر وویست او تهران یې تورن کړ چې په دغه هیواد کې یې په وروستیو بمي بریدونو کې لاس درلود. بحرین تېره اونۍ مرکز منامي ته نږدې د بمونو د جوړېدو یوه فابریکه کشف کړه او تورې پورې کړ چې ایران د دې پېښې تر شا دی، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی لا هم په کندز ښار کې تصفي عملیات دوام لري او هڅه کیږي څو دا ښار له پوځي حالت را ووباسي.
یعنی موږ دا اعلان نه کړی چې مطلق ټول ښار نو تصفیه شوی. زموږ عملیاتونه ښه روان دي په ښار کې. موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کړو.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کندز کې بشري ناورین رامنځته شوی دی.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون واقعا د اول ورځې نه تر منځ پورې د دې مسایلو څار کړل او بالاخره په دې عقیده دي چې دا یو بشري ناورین دی چې په کندز کې راپېښ شوی دی.
د حقیقت سره په خبرونه کې به له انوار الحق احدی نه واورئ.
زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده. د دې جامعه کې په دې سیستم کې فعلاً یو اپوزیشن نشته او د حکومت پالیسیګانې باید نقد شي.
نور راپورونه او د ځوانانو لپاره تاند څنګ اونیزه خبرونه هم شته. ملتیا مو کړئ. او ده هم د خبرونه لمړی موضوع د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای لا هم په کندز ښار کې تصفیه عملیات دوام لري او هڅه کیږي څو د ښار له پوځي حالت راوېستل شي. د دغه وزارت وای صدیق صدیقی نن شنبه خبریالانو ته وویل چې 1500 د میلیونو تازه سرتیری دغه ولایت ته لیږل شوي څو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیاتو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې له کندز څخه کابل ته راغلي یو شمېر خلکو له ازادۍ راډیو ته وویل چې که کندز خلکو ته پام ونه شي نو هلته به انساني ناورین رامنځته شي. قسیم سولمل او نور جزئیات په دې اړه.
د کندز له تیرو څو ورځو راهیسې د جګړې په اور کې سوځي او دا ښار لا هم په بشپړه توګه د دولت لاس نه دی لوېدلی. خو د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به کندز تصفیه سي او هڅه کېږي څو دا ښار له پوځي حالته راوځي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په کندز ښار کې عملیات دوام لري او ښه نتیجې هم ورڅخه ترلاسه سوي دي.
خروان دی خار کی موږ کوشش کوو چې ترورستان پیدا کو او د خلکو مرسته ډیر مهم دی چې دوی چیرې پرسوي دي د ملکی خلک کورونو کې دوی پرسوي. نو یو اطمینان ورکوو چې زموږ تسلط زیات شوی دی خار باندې.
شغله صدیقی زیاته کړه چې په تیرو 15 ورځو کې د عملیاتو او جګړو په نتیجه کې 300 وسلوال مخالفان وژل شوي او 80 نورې اسیر نیول شوي دي. خو د افغان لوري ته د اوښتو تلفاتو شمیره کمه یاده کړه. د دغه رسول چې د کندز پېښه نړیوالې ټولنې ته یو قوي پیغام ورکوي چې ټوله باید د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او افغان حکومت ته کافي امکانات او تجهیزات ورکړي. وسلوالو طالبانو تیرونی دوشنبه د کندز ښار ونیوي او سبا ورځې ته د افغان ځواکونو لخوا پکښې عملیات پیل شول. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بهرنۍ ځواکونو د تېرې شپې په هوایي برید کې چیرې چې طالبانو ځای نیولی و د دغه روغتون درې کارکوونکي وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. وم غوښتل په کندز کې د روان حالت په اړه د ځایي چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسولو. په همدې حال کې د کندز ښار له جګړې څخه کابل ته راغلو یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته وویل چې که په کندز کې جګړه دوام کړي نو هلته به یو انساني ناورین رامنځته سي.
اسم عبدالشکر یکی از استادان لیسه ذکور کننده ولایت کندز شب دید مایی است که هر کسی که تعدادی خوب خدا کشید به دیگه ولایت های تخار بدخشان و بغلان و کابل و تعدادی که هم مانده و از خانه که میبره بخاطر بعضی مشکلات ها ولی زده میشه کشتن میشه.
اسم احمد یوسف مسکینیار هستم، یک تن از باشنده و فعال مدنی شهر کندز. قرار است که اگر یکی دو روز به داد مردم کندز کسی نرسه مردم از گرسنگی بمرند. دکان ها همه بسته هستند، تمام نانبایی ها بسته هستند، هیچ چیز مواد خوراکی پوشکی بر مردم پیدا نمیشه.
په همدې حال کې په ولسی جرګې کې د کندز خلکو استازې فاطمه عزیز له ازادۍ راډیو سره خبرو کې د کندز پر حالت اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د جګړې شکل لوري باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي.
دکترها نرسها پرسنل سی از بین رفته. اینا نه یک جایی است که زخمی تداوی شود و مرده ها و افساد مردم در روی سرک افتید. نان نیست ها و مردم تباه و برباد از فاجعه انسانی رخ داده. لطفا برای یکی دو روز آتش بس بکنن رئیس جمهور امروی از امون مردم هر تفاهمی که دارن امی به آتش بس در قدم اول بکنن که مردم کندز از کندز براید.
د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید لکه څرنګه چې ژمنه کړې په کندز کې عملیات د ټولو ولایت تر تصفیه کېدو جاري وساتي. دوی هم درز وایي حکومت باید د کندز له جګړې زده کړه وکړي او پرې نښتي چې د هیواد په نورو سیمو کې ورته پیښې تکرار سي.
بله قدرمنه اوریدونکو، د کندز ولایت د وضعیت په اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزي د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړي. ښاغلی بیدار وایي
بشری حقونو خپلواک کمیسیون واکن د اول ورځې نه اسمان پورې د دې مسایلو څار کړل او بالاخره په دې عقیده دي چې دا یو بشري ناورین دی چې په کندز کې را پېښ شوی دی او د دې ناورین مرکبات داسې دي او اجزایې داسې دي چې هلته په وسیع پیمانه باندې خلکو لادرکي موجوده ده، بېځایتوب موجود دی، کلوالتوب موجود دی، انسانان وژل شوي دي بغیر د کوم عدلي جریان په قصدي او عمدي توګه باندې، بالاخره د انسانانو د انساني سپر په توګه باندې استفاده شوې ده. هغه تاسیسات چې عامه شتمني ده او عامه ملکیتونه دي هغوی ته ډېر زیات رسېدللی، نړیوالو ادارو ته چې هلته موجود وو او نړیوالو بهرنیو ادارو ته حتی قونسلګریو ته چې د بهرنیو هېوادونو هلته موجود وو ډېر زیان و ضرر رسېدلی. په دغه لړ کې د یونامه ده، د میتودیک دفتر، د یونیسیر دفتر، د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم ډېر ځله لیدلی دی. ازادي بیان ډېر ټکنی شوی ده په قدوس کښې، د هغې نه دقیق اطلاعات نشته، د ژورنالستانو ژوند هم تامین نه دی، محفوظ نه دی. په دې خاطر باندې دغه ټول مسایل سره جمع کوي. بعضې مسایل داسې دي چې واقعاً د جنګي جرایمو په زمره کښې راځي، جنګي جنایتونه سرسره
کوي. په دغو جګړو کښې څومره دغه کسان دخیل وو او څومره کومې خواوې ډېرې ملامتې وې او څومره د ملکیانو ژوند ته کومو ډلو ډېر پام نه دی کړی؟
دا باید واضح طور باندې ووایو چې دولت مخالفینو هغه کړنې چې په قدوس کښې کړي دي، د ټولو نه مسؤلیت هغوی ته ډېر راځي دی په دې کړنو کښې چې هغوی د انسان ژوند ته، د بوډاګانو، د ښځو، د ماشومانو، هغوی ته یې خیال نه دی ساتلی او هغې ته احترام موجود نه و.
بلې،
اوس دولت د بیا نیولو په درسل کښې دی، د قدوس ښار. دلته هم یا په هغې دوره کښې هم د دولت متغسط جوړېده چې د خلکو د ژوند څخه حفاظت، حراست، په هغې حراست کښې هم محکمې موجوده وه که نه. نو اوس چې بیا د نیولو خبره کېږي، لازمه دا ده چې دولت د یو ژمنې لوري په توګه باندې او د دولت نړیوال حامي قوتونه چې په دغه عملیات شرکت کوي، د ملکیانو د ژوند او د حال او مال ساتنه باید وکړي، حفاظت باید وکړي. ځکه هېچا ته دا موقع باید حاصل نه وي که په شدت عمل سره د یو برخورد کوي د مخالفینو په توګه په وړاندې. نو دیو هم د دې جنګ د قوانینو خیال باید وساتي او هغه قوانین چې ځان لپاره منلي دي او امضا کړي دي او ژمنتیا ورته لري، د دې خیال باید وساتي چې د ملکیانو ژوند ته صدمه ونه رسوي.
بلې، بیدر صاحب محترم، نن سهار وختي هم په کندوز کښې په یو روغتیایي مرکز ویل کېږي چې یوه هم هوایي حمله شوې ده، ګڼو کسانو ته پکښې مرګ ژوبله هم اوښتې، ځینې ودانۍ هم ویجاړې شوې، او په نوره ټوله جګړه کښې هم ملکیانو ته سخت تاوان رسېدلی دی، کډوال شوي دي نورو سیمو ته او په سخت حالت کښې ژوند کوي هغوی په نورو سیمو کښې. ولې د تاسو له پرله پسې غوښتنو او د بشري حقونو د مدافع ډلو له پرله پسې تعقیدونو سره سره بیا هم د ملکیانو ژوند ته پام نه کېږي په جګړو کښې؟
واقعیت دا ده چې دوی دغه قوانینو ته لکه د دولت مخالفین چې دي او د جنیوا کنوانسیونو په اساس مسؤلیت هغوی ته هم راځي ده، دوی د داسې فکر نه کوي چې موږ خو دولت نه یو، دولت دا قوانین امضا کړي. په هغې کښې داسې احکام شته ده چې یو جهت د قضیې کېدای شي دولت نه وي، او دو دستور د جنګ د ملکیانو د تلفاتو په هکله باندې هغوی هم جدن باید مراعت کړي او د دې مسؤلیت نه خلاصېدی نه شي. نو دولت ته هم او د دولت نړیوالو حامي قوتونو ته دا مکلفت راځي ده چې د انسان ژوند ته باید احترام وشي.
د کندوز ښار د وضعیت په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مو د ازادۍ راډیو د همکار صفیولا ستانکزي مرکه اورېدله. او اوس هم د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته کتنه چې تر ډېره مطالب همدا د کندوز حالاتو ته ځانګړي دي او اسدالله لودین کتلي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د کندوز ښار وروستي وضعیت او په دې اړه سپارښتنو او اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. چراغ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبانو د کندوز ښار په نیول کېدو سره غوښتل خپلې واکمنۍ ته جغرافیوي موقعیت پیدا کړي. په سرمقاله کې راغلي چې دا مهال هم طالبان پر کندوز فزیکي او رواني کنټرول لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د کندوز ښار په بیرته نیولو او هلته پر پراخو عملیاتو او اضافي عسکرو باندې د افغان حکومت ډېر لګښت راغلی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کندوز ښار د سقوط اصلي لاملونه باید پټ نه شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز ښار د سقوط عوامل بېلابېل ښودل کېږي او په کار ده چې د یوې ژورې څېړنې په وسیله یې اصلي لامل پیدا شي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کندوز د جګړې پر مهال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي، ډېر بېګناه کسان وژل شوي او اوس هم د خلکو زورول روان دي او په جګړه کې ګیر کسان له ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور په کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ظلمونو عام خلک عقدمن کړي وو او د کندوز د نیول کېدو پر مهال له طالبانو سره مرسته کړې ده. کندوز د لویې استخباراتي جګړې بېلګه. دا بیا د وسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په استخباراتي جګړه کې طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ځینې جنایتونه کړي او دې جنایتونو د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي ولسمشر دریو کمیسیونونو ته دنده ورکړې چې د کندوز د سقوط لامل وڅېړي، خو د لیکوال په باور ممکن د دې کمیسیونونو موندنې هم د تیر په څېر تشریفاتي وي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت به د کندوز د پیښې عاملین تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. په سرمقاله کې راغلي که حکومت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ د ټولنیزو رسنیو د تبلیغاتو مخه ونه نیسي، د کندوز سقوط به ناوړه عواقب ولري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانان ټول باید په یوه خلو د هیواد د دفاع لپاره سره ودرېږي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
راپورونه وایي چې بغلان ولایت تالو برفک ولسوالۍ شاوخوا درې ورځې مخکې د وطلوالو طالبانو لخوا نیول شوی، خو دا چې آیا افغان حکومت یې تر اوسه د بیا نیولو لپاره کوم اقدام کړی او که نه، په دې اړه له سیمې څخه زموږ خبریال بشیر احمد غزالي را سره د تلیفون په مستقیمه کرخه دی. ښاغلی غزالي، ښه راغلاست او مهرباني وکړئ د وضعیت په اړه که راته ووایئ چې وضعیت څه ډول دی.
یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بغلان می باشد، دو روز یا سه روز قبل بدون خونریزی به دست طالبا افتید و حالا مقامات امنیتی بغلان میگن که ما برای بازپسگیری این ولسوالی آمادگی آمدان داریم و به زودی ممکن اقدام بکنیم.
بله، تر اوسه پر کوم عملیات ندی پیل شوی ښاغلی غزالی؟
هنوز مشکلات جاریه که در داخل شهر پلخمری و حومه شهر پلخمری هست مجال ایرا برای مقامات امنیتی یا قوای امنیتی مستقر در بغلان نداده که به اونجا عملیات را راه اندازی کنه. هنوز عملیات راه اندازی نشده، اما مقامات میگن که ممکن این عملیات به زودی به خاطر بازپسگیریش انجام شده.
بله، ښاغلی غزالی، د طلاو برفک نه یا د بغلان ولایت نورو ولسوالیو ته او یا مرکز پلخمری ته بېځایه شوي کسان راغلي دي، کډواله یا راکډه شوي دي که څنګه؟
اونجا معمولا طالبهای محلی هستن، کسی از اونجا بېځایه نشده. ای تقریبا 100 کیلومتر فاصله بین پلخمری و طلاو برفک است. ای ولسوالی هم مرز با ولایت بامیان است که مسیر بامیان شمال هم از اینجا میگذره، مرز دیگهش با ولایت سمنگان است و با اردن هم سرحدی داره. به اونجا خونریزی و کشت و خون نشده، صورت نگرفته، حتی جنگ هم صورت نگرفته، جنگ کوتاهی صورت گرفته که بعد از اون پلیس اونجا تسلیم به ولسوالی و مجبور به فرار شده. کسی مهاجر به جایی نشده از اونجا.
مننه، کور موادان ښاغلی غزالی. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې د بغلان ولایت د طلاو برفک ولسوالۍ د وضعیت په اړه یې راته معلومات راکړو.
ژوند
ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول و در شری
پوهنه
سوې مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه او دغه شان راپورونه په دغه انټرنیټي پانو هم ترلاسه کړئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. په قندز ولایت کې د نامنۍ روسي او پیښو د فرا ولایت اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د فرا ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفان شتون لري او باید چې جدي امنیتي تدابیر ونیول شي، خو د فرا ولایت امنیتي چارواکي بیا په دغه ولایت کې د پوره امنیت د شتون ډاډ ورکوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فرا ولایت اوسیدونکي د کندز ښار سقوط اندېښمن کړي او د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت د امنیت په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړي. د دوی په خبره د فرا په ډېرو ولسوالیو کې د دولت وسوال مخالفان شتون لري او دغه سیمې د لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي او د دې ویره هم شته چې وسوال مخالفان د فرا پر ښار برید وکړي. فرایي اوسیدونکي وایي که ټینګ امنیتي تدابیر ونه نیول شي نو ورځ تر بلې دغه ولایت امنیت ترنګلی کېږي.
د کندز وضعیت پر عامه اسهان باندې منفي اغېزې شي، لکه د فرا پر خلکو وضعیت باندې هم پر عام خلکو هم منفي تاثیر شي. د فرا امنیتي وضعیت د مرکز وضعیت نسبتا ښه دی، د ترافیکي امنیت هیڅ وجود نه لري.
واقعیت سقوط شهر کندز بر اذهان عامه تاثیر گذاشته، گرچه بر امنیت افغانستان کدام تاثیر خاص نداره، شاید کم مورال طالبا قوی شده باشه.
لبلی خو بیا د فرا ولایت ولایتي چارواکي خلکو ته د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فرا والی محمد آصف ننګ وایي چې د فرا د ښار د امنیت د ساتلو لپاره درې امنیتي کمربندونه جوړ کړي او هیڅکله هم باید فرا د کندز سره پرتله نشي. دغه په خبره د فرا ولایت په امنیتي ځواکونو کې قوي مورال شته او کارتیا و نو د خپل به هم ځان د امنیت تضمینولو لپاره قربان کړي.
د کې هیڅ ځای کې ضعف او خلل وجود نه لري. د لوی خدای په حکم سره څه چې مو پتوان کړي څه چې بندګۍ ایجاب کوي د خپل وس په اندازه باندې موږ خپل ماموریت ادا کوو. زه دلته موجود یم د فرال خلکو سره د نظامي شورا د رئیس په توګه دیوالی په توګه او کچرته ایجاب کوو چې هغه ورځ ته رسیده چې نوبت زما د مرمیو راځي زما مرمۍ به م خلاصیږي او که د مرګ ضرورت ونو یو مړی به په دې فرا کې دیوالي هم وي.
د فراه ولایت ټول ټل لس ولسوالۍ لري چې په پنځو کې د دولت وسوال مخالفان پراخ شتون لري. د مخدره توکو کښت او قاچاق او همداشان د فراه ګاونډیتوب د ایران او د هیواد د ناامنه ولایتونو سره په دغه ولایت کې د ناامنۍ عمده لاملونه دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو دا شیبه تاسی د ازادۍ رادیو خبرونه ته غوږ یاست. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې له تېر ویونۍ راهیسې د افغان ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ نښتې روانې دي. ویل کېږي چې له چین نه ډېری کورنۍ جلال آباد او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. زموږ همکار شاه محمود شینواری راسره د تلیفون په کرخه دی او حال راکوي. شینواری صاحب، مهرباني وکړئ، وضعیت څه ډول دی؟
ډېر من تورمان صاحب، له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ وخت نا وخته د جګړو رپوټونه خپرېده چې دغه تېرې څو ورځې په پرله پسې ډول ډېر سخت جنګونه ترسره شول. د افغان امنیتي ځواکونو همدارنګه د اچین ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې په دغه جګړو کې د داعش وسلوالې ډلته درنه مجبوره راولې ده. دغه تېره شپه هم د ملي دفاع وزارت کمانډو ځواکونو هم په اچین ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې د دوی په وینا باندې څلور تنه د داعش وسلوالۍ ډلې مشهور قوماندانان او همدارنګه لس تنه نور د دې غړي دا وژل شوي دي. بل د دغو جنګونو له امله زیاتره وخت ملکي وګړو ته زیات زیان رسېږي، یعنې هغه تاثیرات یې په ملکي وګړو باندې زیات وي. په تېر کې به هم هغه ځینې رپورټونه خپاره شو چې د دغه ناامنیو له وجې نه په زرګونو کورنۍ د اچین او نورو شینوارو نورو سیمو څخه امن سیمو ته راکډه شو. خو دغه جګړې چې کله شروع شوې دا یوه اونۍ کېږي، بیا هم د اچین ولسوالۍ کې هغه ځینې کورنۍ چې پاتې دي دوی مجبوره شو چې نور خپل کلی کور پرېږدي او نورو سیمو ته راکډه شي. د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره باندې هره ورځ تر سلګونو پورې کورنۍ راکډه کېږي او خپلو خپلوانو کره دوی هلته اوسېږي.
بله، تروس پر دغه کسان چې بې ځای شوی دي، شینواری صاحب، له اړوند ارګانونو له خوا دوی سره څه مرستې شوي دي؟ د خوراکي موادو یا نورې مرستې که څنګه؟
یو خو هغه کورنۍ چې په هغه څو اونۍ باندې تقریبا میاشت باندې چې راکړه شوي وي چې هغه هم تعداد یې زرګونو تنو ته رسېده. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې چې هغه خپله کډوالو سره هم غږېدلي وو دوی لومړنۍ مرستې ورسره ترسره کړي دي. خو د دغه وروستیو جنګونو له امله چې د تېره یوه اونۍ کې کومې کورنۍ راکړه شوي دي دوی سره تر اوسه پورې مرسته نه ده شوې. خو ولایتي ادارې سره دغه ستونزه د کډوالو موږ شریکه کړله. دوی ویل چې موږ په پام کې لرو چې هغه کسان د جنګونو له امله داخلي بې ځای کېږي دوی ورسره مرستې ترسره کړي. خو یوه لویه ستونزه چې هغه په مخکې چې کوم بې ځای شوي دي داخلي کډوال یې دغه اوس نه وي کډوال چې هغه د اچین ولسوالۍ څخه راکډه شو دغه په مجموع کې د دوی د سرپنا په برخه کې هېڅ غم نه دی خوړل شوی. په غنیخیل ولسوالۍ کې همدغه شیبه زه اوس هم هغه ساحه کې یم او لاړم د کډوالو سره مخامخ خبرې وکړلې. غنیخیل ولسوالۍ ته ډېرې کړې راغلې د ماسکو بازار ته موږ عملا ولیدلې چې پنځه دقیقې بعد لس دقیقې بعد یو کورنۍ چې هغه یوازې خپل ماشومان او هغه زنانه ورسره دي یا د هغه خاري وسایل نو ټول وسایل د کور په کلو کې پریښي دي. شیبه په شیبه باندې دغه کړي د مارپازار سره تللې د دې ځنه دا خوري چې خپلو خپلوانو کرایندو لپاره مشخص ځای په نظر کې نه دی نیول شوی چې چېرته یې واړئ. همدغه په افغانیخیلو کې چې خلکو سره وغږېدلو هلته خلک وایي چې هر کور کې درې څلور پنځه کړي دا هغه د مجبوریت له مخې دوی ځای کړي دي. دوی وایي چې دا د اوږد مهال لپاره موږ د سټوانل لري چې د کورنیو ته ځای ورکړو. خو حکومت یې غمو خو حکومت به څه څو پر چا د صحه امن کې امن فکر راځي. دوی به دوی لپاره مشخص یو کیم پر د جون کی خلک پکې وای او د احتار کورنۍ چې تکرې شوی دی خپل خپلوان او یا کلیواله که څوک نه پیژني بیا هم هغه د انساني همدردۍ له مخې خلکو ته ځای ورکړی دی په کندوالو کې یا په کلا کې بس هغوی شپې تېرې کړي او مالته واړی
بلې اوس یې غني خېلو ته راغلي او مرکز جلال آباد ته هم راغلي دي دغه کډوال
زیاتره برخه چې دي په غني خېلو کې د مارکو په شاوخوا سیمو کې هلته دغه څو سیمې دي چې ویشتمه او شپږشتمه ویالو په دغه ساحو کې همدارنګه د جلال آباد ښار په شاوخوا سیمو کې د غازی امان الله خان خرګوټي سره د ځینې خوکوالو په دې ځای کې ذخیره شوي دي همدوی چې چېرته ساحه لیدلې دا مشخص یې تاسو سره اړیکه نیول خپلوان دي که بېخي خپلوان نه دي همداسې یو دوستان یې اوسې لري سماج نیولې دي هغه ورته ځای ورکړی دی ما خپلو خپلوانو سره تللي هغه که په غني خېلو کې
مننه ښاغلی شینواری کور مودن قدمونه اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د وضعیت په اړه یې راته معلومات راکوو همدا شیبه په افغانستان کې 2:13 دي صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سر ټکی شریکوي
د کورونی چار وزارت وایي چې تېره شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 کسان وژل شوي دي د سرپل ولایتي شورا وایي چې د کوهستانات ولسوالۍ طالبانو نیولې ده د هلمند ولایتي شورا وایي طالبان یوازې په دوو ولسوالیو کې د کال 300 میلیونه افغانۍ عواید لري ټاکل شوي یوکرایني ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي نن د یوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د سپکې وسلې لیرې کول پیل کړي د عراق با نفوذ شیعه مذهبي مشر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې جګړې لپاره غږ کړی ده او د ګواتیمالا د پلازمینې په څنډو کې د ځمکې د ښویېدو له کبله لږ تر لږه د 150 کسانو د مړینې او د سلګونو د درکېدو خبرونه ورکړل شوي دي
قدر بنا اوریدونکو او اوس هم دوه اونیزې خپرونې حقیقت سره او تاندې څنګه د خپرولو لپاره چمتو دي په حقیقت سره خپرونه کې به تاسو د انوار الحق احادی سره مرکه واورئ ملتیا مو غواړو له تر اوسه مو چې له موږ سره ملوي مننه کوو
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو د زمو غوښتل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت پوخانی وزیر او دغه شان د افغان ملت ګوند افتخاري رئیس خاغلی انوار الحق احدی سره یو مرکه ولرو خاغلی احدی مننه چې مکتب وخت راکړل د مرکې لپاره
تشکر تاسو ته
حدیث پیل بل دینه کوچه ډیر زله لیدل شوی چې د اوسمهالي حکومت په مخالفت کې تاسو درېږئ په ځینو مواردو کې حتی په ځینو مظاهرو کې مو هم تاسو خبرې اوریدلې دي ولې آیا اوسمهالي حکومت کومې ستونزې لري چې تاسو د دې پر ځای چې تر څنګه ودرېږئ په مخالفت کې درېږئ
خو د اول په دې مظاهرو خبرو کو مظاهرې خبرې دي افغانستان د تذکیرو په باره کې اوس هلته د د افغان کلمه د ملي هویت په صفت باندې صدا باید راسي چې متاسفانه کوم قانون چې ډاکټر صاحب غني توشي کړی دی په کې دا کلمه نسته سره دې موږ ورته ویلو چې دا باید پکې وشي چې یو د وعدم کړی و چې دا کلمه به حتما سره پکې یو زبد تذکیرې پرېنم دا صدا کلمه پکې نه خو بیا هم د هغه قانون توشي کړی دی چې دا کلمه سره پکې نه وشي او څو ځله وعده هم کړی چې دا به جوړ کی خو نه دی جوړ کړی په حساب باندې مظاهره او زهم پام دی عقیده ایم چې باید د افغان کلمه په کې اوسیږي او نو په دې اساس باندې ما هم په کې اشتراک دي نو که څه خپل موضع په ډیر علني ډول ورته رقم بیان کوم چې په دې کې د افغانستان ډیر خلک ممدن دي چې هغه دي طرفدار دي او خو په نورو ساحو کې هم څه ما خپل مخالفت دی اوسنی حکومت سره خودلای ځکه دې حکومت خصوصا د ډاکټر صاحب غني د ټیم غړی وما او منګو مې داو چې دا د کلیسه په دوره کې نظام جوړ شي د سیستم جوړ شي ولې په اخر دوه کلو کې لکه خرابګانی البته څه درغلي او زمونږ مې داو چې د ډاکټر صاحب غنی فرمشري لاندې باندې ځینې اصلاحات او ریفورمونه ستراسي چې نظام نورم څه د قوی شي او د افغانستان کې استقرار سره درسي ولې متاسفانه په تیر من د تیر کال کې من ګولې د صدقه ارمانونه نه داسې په جایسه ونی دي بلکې منګه ته ماته د شکاري سپداول کې د هسي عوام فریبه هغه وادي وي چندان صادق نه وو د یو د لپاره
تاسو په اول کې حدیث د ختیم نبیل شوي ولې څه موضوعات ول چې مثلا د ختیم نه تاسو
بیل دا موږ تیر وشته تقریبا منګه بیلتون د دې نه تقریبا یو دوه میاشتې لکه
وو ولې څه موضوعات
خود دغه لپاره زوایم کنه چې یاده مثلا په اقتصادي چارو کې دوی په کابینه کې یو اقتصاد پوه سین نه لري او په داسې حال کې چې اقتصاد زموږ بالکل خراب دی منګه د ديار له سوال څخه تلول لپاره په اوسط ډول زموږ اقتصاد وده په اوسط ډول باندې 9% ده دغه یو تیر یو کال کې زمونږ اقتصادي وده منفي شوې ده
هلته چې ولسمشر وایي چې د دوی ډیر کار مثلا همیشه چې ولسمشر خبرې کوي په اقتصادي برخه کې د دوی
وقته وګورو واقعیتونه ته وګورو کنه واقعیتونه ته وګورو اوس درسې د بانک مرکزی نه پوښتنه کوي د احصایې مرکزی نه پوښتنه کوي د آی ایم ایف نه پوښتنه کوي او زړه پام چې د احصایې مرکزی ارقام ممکن څه ډیر دقیق نه وسی کی زما په عقیده نه وایي دا چې رشد زمونږ منفي ده بلکې قوي منفي ده امکان لري 50% تر 100% پورې زمونږ اقتصاد را چې څه وي په جګړي د سپه مخالشي افغانۍ ته تاسو ګورئ چې 20% تنزل کړی دی او دا تنزلم دی دا خلکو په صورت عموم په حکومت باندې اعتماد نه لري ځکه دا هغه فکر راغلی دی تنظیم راغلی یعنې په دې کې که ته ډالر هم سره خرڅ کړې ممکن افغاني سره ډېر کومک ونیسي یو څه به کومک ونیسي د یو څو ورځو لپاره ولې خلک په صورت عموم په حکومت باندې نور هغه نه لري نه لري
نو څه فکر کوئ حدیث په شایع
نه په ځای کې مثلا هغه وایم چې یعنې اقتصادي مثلا بیکاري د خپل ارقام څخه کاری چې 30% ځینې زیاته شوی ده په دې کې نو اقتصاد په دغه ډول دی امنیت په دغه ډول دی سیاسي مخالفت مصالح مخالفت خو دغه نتیجې ته رسیدلې چې په بار کال پوري کې یو څو پنځه ولایتو کې بسیدا تکو پوکو صاحب له بسیدا وي اوس ټول افغانستان څه د خبرېدلې دي امنیتي هغه شای چې مصالح مخالفین دي خو اخو په دې حالت باندې حتی امنیت سي دي جنايي امنیت سری جنایتکارانو لخوا ځین نه تدید هغه هم زیات سوی اختطاف فوق العاده سره زیات سوی دی غلاګان زیات سوی دی او غیره او غیره رشوت او دغه د دوی په خپل موسسات سره اوس وایي چې امکان لري دوه چنده سوی بین ملي موسسات هغه موسسات هم وایي زیات سوی دی رشوت زیات سوی دی انتخاب پرسونل هم د لیاقت پر اساس باندې نه دی دوی ټول خپل ملګري سره اخکړي دي ټاکلي دي اجنډا شخصي ده بالکل خپلوان او ملګری دي چې دوی په مجوینو باندې سره کړی دي تابع په دې اساس چې موږ له دوی څخه رسولو ورنه لا خپل ځورنه هغه سوای ما
بلکې څنګه به دې سپاس مخالفت به څه ځای ونیسي ای وازی مخالفت مخالفت ته ولاړ یو کنه مثلا د دې تر شا ځینی برنامه هم دي وړې پوزیشن جوړ کړي وړې چې مثلا نور پروګرامونه ولري وړې د نور کسانو سره په ګډه باندې آیا کوملار ورته لاره
او نه تمن مونږ یعنی تنها کریټیک او نقد نه کوو چې یو مبصر اوسي او تنها وازه سره نقد وکړو مونږ پیغام جامع ته دا د حکومت ناکام حکومت دی او د دې حکومت په ناکامۍ کې موږ ټول له لوی خطر سره سره اوسي کو مواجه هم دا اوس استرالي حالت دی
نو لس وای چې دا د ناکامۍ کې خو تاسو هم خکېلې ځکه چې تاسو په کمپاین کړې دی حکومت ته
کمپاین
کړې ده سوالو ته تاسو پرې واکې را سوالو ته مثلا تاسو هم صحیح یې چې دوی په واکې ورسره
موږ کمپاین کړې دی موږ ګوره موږ د دې د حکومت د وحدت ملي د دې طرفدار نو موږ د یو اکثریت حکومت طرفدار ما خپل نقش نظر کې دا اوس د دوه ځل لپاره کې بیا انتخابات کې دی وېګه دا جوړه مګا بیا چې جوړ اوسه بیا چې جوړ بیا نو دوی مسولیت څه کار غو کې کې نشي کولای بیا نو وجدان هم باید د جامعې ته وړاندې شي اوس موږ دا کار نشو کولای زموږ ته غدا ده چې وروره دغه اوسنۍ حالت آیا دا دې ته تاسو کامیابی وایې کېده وای که کامیاب نه وشي تاسو مسولیت څه شي مسولیت تاسو دې سو جامعې ته وایې موږ ونه سوای کولای زمنګ مو قطعه غلې ورته او په هغه اساس باندې جامع زما په اکیدې زما پښتنې اعداد چې کله سره انتخابات څه دوسی او یو نوی لیډرشپ
کې کوي چې انتخابات زمينه مساعده ده ولسی جرګې انتخابات ونه شول ځکه چې وای نه ورته پیسې وي نه ورته زمينه مساعده ونه څنګه بده
خو ته خپله دوی ناکامې ده ولسی جرګې د انتخابات نه کېدل دوی ناکامې ده دنه پیسې درلودل هم دوی ناکامې ده ښه نو په دغه صورت سره کته قانون نشي عملي کولای او پیسې هم سره نه لرمه خو خپل معذرت خو وړه فته پس د لاس کال نور هم سره انتخابات نشي کولای خلک په سره ناس وشي
فکر کوي چې معذرت دی الله راضا
وایم دا طبعا معذرت چې نوی حرکت تاسو لار پیدا شي قومي لار پیدا شي
نه اوس تاسو انتخابات وړاندیز کوي انتخابات څه ډول مثلا بیا راشي په کوم دلیل باندې آیا وایي چې دا انتخابات چې وشول دا ناقص ول دا
مخکې له وخت انتخابات هر چه کېږي په یونان کې نه میاس مخکې انتخابات وسه تیر هفته بیا لسره انتخابات وسه ترکیه کې درې میاس مخکې انتخابات وسه ناکامي پکې راغله نه
د زمینه څخه برابرونه شي د انتخابات
هغه دې کار هغه دې حکومت کار که نشی کولای نو دی وایز از هغه وظیفه هغه شایسته ما مسولیت زغره نسمه کولای بل چاته د زلاره پیل شي وي
نه حکومت وایي چې موږ نشو کولای راځي انتخاباتو کې نو بل کس وټاکي دسه وایي حکومت
وان حکومت د زین شان لپاره مسولیت لري کله چې حکومت خپل مسولیت نشي په ځای کولای په غو صورت سره باید د جامعې ته وایي دا مسولیت نسمه کولای هغه قانون نن ورته ویل سوي دي څه کوي
تاسو مخکې وویل چې واقعا یو پروګرامونه بلارای مخالفت کوي څه دي پروګرامونه پلاتون کې څه کوي
خو موږ اول پروګرام پتا ته سم خل خبر کوسته حکومت ناکام حکومت دی خو دا حکومت باید څه دی ځای باندې بل حکومت باید څه دی
یعنی فکر کوي چې هغه څه چې تیریږي خلق په نه خبريږي چې دا حکومت کامیاب دی یا ناکام دی په هر حال کې خلق دې شایدان کې حکومت کامیاب وي که ناکام وي نو آی آی پس په واز خبرولو باندې خو
خلق په پښتات مخابل کې لرو چې تازه انتخابات به راځي یعنی حکومت بدلون به راځي
تاسو حکومت هم بدلون وړي حکومت باندې برته انتخابات زمينه هم برابر وړي
یعنی هغه حکومت هر ځای کې هغه حکومت چې دوره خلاص شي یا هغه حکومت چې هغه کوي انتخابات کوي اخه انتخابات خو باید مستقل کمیسیون له خوازي نسیدو شي خو دې متاسفانه هم نه دی جوړ کړی یعنی کچیرته حکومت خپل وظایف په سر سره صحیح سره ورسېږي دا هیڅ کوم مشکل نه دی چې برحال حکومت شفاف انتخابات وکړي او په ځای کې یا دا حکومت به ترسي یا په ځای به څوک سره ترسي
حدیث په ورسه پښتنه هغه ده چې اوس چې تاسو په مخالفت کې د اوسمهال حکومت ولاړ یو یو مبارزه مو پیل کړی دا مبارزه ګوندی مبارزه ده نور ملګری هم در سره دی آیا د پخوانی حکومت ځنی کسان چې بار بار باندې دا موضوع مطرح شوی ده چې غواړي چې مثلا یو موقت حکومت جوړ کړي یا بهتر راشي واک په خپل لاس واړي داسې یو حرکت دی څه ډول یو مبارزه ده اوسنی چې تاسو پیل
ما تاسو ته تکرار نه وویلې چې زه فکر کوم دغه فعلي حکومت تغییر ته ضرورت دی دا تغییر ز طرفداری پس د انتخابات لخوا په مشروع ډول باندې سره راځي
دغه کې به په ټول ملت سره دی آیا ګوندی مبارزه را افغان ملت ګوند خوانه ده آیا پخوانی کسان د پخوانی حکومت تاسو پخوانی کابینه ملګری دي در سره آیا نور څوک دي آیا پخوانی جهادي مشران دي څوک دي په دغه مبارزه کې ساس تر څنګ ولاړ او کنه یوازې ځانته مبارزه ده
نه د افغان ملت ملګری خو منګه سره ستړي په دې کې تر اوسه پورې د سي رسمي موقف د عوام ملت له خوا ځنه نه اعلان شوی په دې کې خو طبعا موږ د غو سره سره بحث کوو له نورو خلکو سره هم سره غږېدلی یو تر اوسه موږ په رسمي ډول تر اوسه پورې کوم یو اپوزیشن نه دی جوړ کړی چې وایي پلانای له موږ سره
جوړوي
زه قصدره ما وو او زه قصدره ما سره هغه وکړم اما له نورو سره په هغه کې په همکاري کې زه خپل فکر کوم چې ضرورت اپوزیشن ته ده د دې جامعې کې په دې سیستم کې فعلا یو اپوزیشن نشته هغه سي اپوزیشن او هغه جست حکومت سره سوای دی او د حکومت پالیسیګانی باید نقصي زه فکر کوم حکومت د خپل پالیسیګانو د منطق په توجیه کې کم راغلی ده دا که د سولې منطقي هم څه ناکام سوای دی دا که د اقتصاد منطقي هم څه ناکام سوای دی
په یو ورسره پښتنه غبل شي ک حکومت مثلا وایي چې مثلا شي هم داسې دوام ورکو په هغه وخت کې به د حکومت د مخالفینو چې اساس هم یو غړی د دریز به څه
نو خدای دې کښته حالت ته ونه رسیږي ځکه چې په هغه حالت کې مکانوي تشنج په جامعه کې نور هم څه زیات شي زه پیشبیني نه سم کولای چې حالت پسې به څه وي فقط دغه عمومي ویلی سم چې حکومت د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني او د قدرت په ګدۍ باندې ناست اوسېږي نو څه بیا پیشبیني دسې صحیح نه سم کولای چې څه به واقعي شي خو ښه به نه وي
مننه کور ودان ژوندي اوسئ
تشکر
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو محمد تنها هغه افغان ځوان ساينس پوه دی چې څه موده وړاندې د یو لړ ساینسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو ډاکټر محمد رحمت الله تنها وایي چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې خپلې څېړنې د پوسټر له لارې په یوه کلني کانفرانس کې وړاندې کړې او لومړۍ درجه مې خپله کړه، نو د خلکو دې حیرانې چې یو افغان ځوان نو څنګه داسې مقام خپل کړي د خوښۍ پر ځای ناهیلی کړم چې آخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشاله وم او ما ورته ثابته کړې وه چې هو، یو افغان ځوان دا غوره جایزه ترلاسه کولی شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، له ستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالان یې محمد تنها بولي، د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نورو افغانو ماشومانو په څیر له ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ و او د پلار له وفاته وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ورپه اوږه شول، چې بیا نو کله د خپلو زده کړو تر څنګ د سړک په غاړه دوکاندارۍ ته مجبوره شو او کله هم نورو درنو کارونه تا.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو تر څنګ د غریبۍ ستونزې هم ورسره وې. زه د نورو نه بدل نه وم، غریبانه ژوند چې په افغانستان کې له ستونزو نه ډک وي همدغه ژوند د ما هم و. نو طبیعي خبره د موږ فامیل هم غټ فامیل و، لس نفره و تقریبا. نو په اولو کې خو مو یوازې د پلار سره اوږه ورکوله د فامیل د چلاو د پاره، وروسته چې پلار تقاعد شو پسې نو هغه فامیل مسؤلیت ټول ما ته راله غاړې سو. سړک په غاړه باندې دوکانداري نه نیولې، بیا تر ډېرو نورو شاقه کارونو لکه په ښاروالۍ کې په دې کې د حتی د پاککاري کارونه دا مې ټول د تحصیل په دوره کې کړي دي. او یو ښه والی دا و چې هېڅ وخت نور نه شرمېدلی یم او نه مې د ژوند ستونزو ته شاور ګرځولی. هر وخت مې هڅه کړې چې غېږه ورکړم.
روانم حوصله می دلوی دلی پاسه دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمی دلی.
لما شمتوب د د استعداد په مونږ دا منلی و چې ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیږي. دوستانو داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وایي.
د نمو تم بالکل ولا تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان تلړ دی پی ایچ ڈی لپاره، نو هغه کوم استعداد چې موږ په ده کې لیدلی و نو توقع مو دا وله چې ورځ به دی د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي. نو هغه څه باندې ټول ملت، ټول ملګري، ټول دوستان خوشحاله وي انشاءالله او ویاړي پې. او په راتلونکي کې هم له تنها صاحب نه همدغسې توقع لرو، د لا بریاو په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوستې. په کادر کې تر فارغېدو وروسته هماغلته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژۍ اداره کې د هستوي ټکنالوژۍ د رئیس په حیث کار کړی. په المان هیواد کې ماسټري کړې او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې په خپله دکتورا بوخت دی. ښاغلی تنها وایي چې زه د دکتورا لپاره په کوم بورس نه یم تللی، بلکې هغوی زه د یوه اکاډمي کارکونکو په توګه منلی یم. د خپل جایزې په اړه هم راته وایي.
ما د پی ایچ ډی لپاره پروپوزل لیکلی و او ځینو پانتونو ته لیکلی او دغه نه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومیږي هغه د ما پروپوزل منلی او زه هلته من حیث پی ایچ ډی محصل او د پانتون اکاډمیک کارکونکو په حیث باندې ومنل سم. ډی پی جی یا د المان د فزیکوالو اتحادیه یا جرمن فزیکل سوسایټي هغوی هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساینس پوهانو لپاره چې هغوی راسي خپل د څېړنو پایلې وړاندې کړي او غاړه باندې بیا جوری آیت وي، هغه ته نمرې ورکوي. او تیر کال مې په دې کې شرکت کړی و. تیر کال دغه جایزه اوله یو المانۍ وه، دومه یوه ایرانۍ نجلۍ وه. رقابت خو چې سالم یې ډېر ښه، یعنی واقعا ما ته په دې ډېر زور راکړو چې د ایرانۍ په ځای ولې باید افغان نه وای. کال ته مې ما هم په همدې څېړنو کې خواسته ښه کوشش مې وکړو. تاسو وینئ دا ویښتان مې سخت کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سخت کال په همدغه پروګرام کې چې څلور څلوېښتو هیوادونو نه په دو کې ما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیس انوال پرایز هماغه ما وګټله.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د ازادۍ راډیو نه تاندې څنګه خبرونه اورئ؟
ورکی فاصله دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
دیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دی ځینی ځان ځینی جهان جوړوي خغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنی له بهرنیو سکالرشپونو خبروي وایي کله چې کوم افغان ځوان یو بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي نو ذهني سکون مومم د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی در تلولی
بسمل زدران دو پکتیکال ورژانه کلی لیکی تنها صاحب می حلاو پیجان چه پی و خبر که می ول وستل افغان ساینس پو محمد تنها در چوهی و دونو پا کچل ور مقام تر لسه کرده خوشحاله شوم در فیسبوک ملگره می و خود اووسی لیکنی الوالم چه تل پا منطق بلاری وی
حضرت الله پکتین لیکی استاد تنها در خپل فیسبوک پانه للاره در افغان زوانانو لپارا در وڑی از دکلو یا سکالرشیپونو ایلانو نخبره وی چه که کم زوان تای لده لاره هم خیر ورسیگی او هغا پا بحر که در دکلو موقع پیدا کری
سمی وحدت لیکی تنها می ملگره دی هغه لموره یو او لپلاره تنها یعنی یتیم پاتې شوی د درمانو چې په خپل برخه کې د ډاکټره تر کچې زده کړې وکړي چې لنیګه مرغه د غرمانې هم په پوره کېدو دی
حقیق افغان ساپای افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګي دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی
عبدالحنان ارمل لیکلی په افغانستان کې ځینې ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي خو د استاد تنها دغه حسین ریوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي
سیرت نوري استاد تنها له ماشومتوب به استعداد او ښوونځي لوم ټولګي پیل کړی دی یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا اتل او ویاړ دی
نقیب احمد عزیزی لیکي د ښاغلي تنها د کامیابۍ یو لوی راز دا هم دی چې له خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولی شي زموږ د ساینسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري خو استاد تنها دا عیب هم نه لري
عباسین بریال د تنها په څیر ذهنونه او مټې به ډېرې وي خو یا فقر مات کړي او یا خپلې ټمبلۍ خو ښاغلی تنها د سختیو په ګاللو کې بې ساری دی
وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وایي چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو ځکه چې په یوازې ځان څه نه کېږي
هغه د موږ تاسې پښتو متل ده چې که خان یې په یاران بهرانی برسو ندی راهنمایی موټر وشي خزون نه ده داسې وظیفه چې همې ځان ته هم ټولنې ته هم خلکو ته ګټوي زه همیشه دا خبره کوم چې افغان د تا پلار او نیکه د دې هیواد سره قرارداد کړی او هغوی اوس مړه دي تا هغه قرارداد نسي فسخه کولی نو که موږ ځان ته افغان او د دې هیواد وګړي وایو موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونه کړو او هغه قرارداد هم دا ده چې دا هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي موږ همیشه دا پوښتنه کوو هیواد ما ته څه راکړی دي تا هیواد ته څه ورکړی یو بهرنی په هېڅ وجه ته نسي ملامتو چې هغه مې ولې هېواد نه جوړوي هغه مکلف نه ده چې جوړې کړي مکلف افغان نه چې جوړې کړي
وحید الله ساپه د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه د همزولو هغه وایي چې که موږ ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پله پل کېږدو نو بریالی به یو
زه استاد تنها شاګرد یم په کابل پوهنتون کې یم ډېر یو تکړه او بااستعداده شخص دی موږ ته ډېر ښه لارښوونې کړي که د ده لاره تعقیب کړو نو ډېرې ښې لاسته راوړنې ښو کارونه کېدلی شي اګر چې ده په ډېرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو یو کلن تحقیق وو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتي ستونزې ګرموي چې دوی له زده کړو پاتې کوي خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تیرېستل دي موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولی بیا هم ښاغلی تنها
موږ تل د خپل تنبلي پړه په شرایطو اچولی ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې اچولی. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم عمل ته سبق یې هم عمل ته ویلی او تر ډېرو لوړو درجو رسېدلي دي. زه منم چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږه ور نه کړي، همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي، او تر څو چې په مشکل منحص د مشکل درک نه کړي، د هغه د حل دپاره څوک راخوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده اصلا. ځینې هېوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبو ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسوي، د چښاک اوبو د پریمینځلو دپاره خو هېڅ نه لري. هغه هېوادونه څنګه ساینس ټکنالوژي پرمختګ هر څه لري، که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبو ډوډۍ دا خو رارسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي، هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي، بیا دته حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیفه اراده ښیي. یعنې دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی ټولنه کې غواړي، دوی باید په خپل د هغه بدلون یو بیلګه اوسي. هغه انګریزي متل دی چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دې خدای ډیر کړي، او د افغانو ځوانانو پر بریاو دې نړۍ همداسې حیرانه پاتې شي. امین. نننۍ تاندې څانګې همدومره به همزولو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. بریا مو برخه.
زما وطن دا چمن زما چمن.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
سوکیت بدرت وایم مال پر سوکیت مال پر سوکیت بدرت وایم روح بدرت وایم بدرت وایم روح بدرت وایم بدرت وایم مال پر سوکیت بدرت وایم.
زخول
تایم تچه تنگ غواره زخوا خیم رزایم تال پار پایم تال پار پایم وای کمرشا خبر توایم وای کمرشا خبر توایم مال بار چوکیت بدلتا وایم روح بدلتا وایم بدلتا وایم روح بدلتا وایم بدلتا وایم